په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مزفر با ظاهر لخپل همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي، د جوړجاړي طرحه دي افغانستان د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تند انتقادونه وکړه. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په ششدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل،
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه، مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په دیرشمه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 50 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 19 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې. زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې توګه د څلور شپېتو په دې ډله کې د څلور شپېتو کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاور کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدول چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیگ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لبانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپل طرح نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ټلې یو غړی مسعود اترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی، وایي که ښاغلی عبدالله دا کړ کې چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښون کوي.
چې دا تیر هفته ویل چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړل، نو خو دېنه معلومیږي چې د خلافت به دې منځ کې واما وطن د ډېر خرابې خواته بولای دی نور هم پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هېروي. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپل طرح نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزي عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دی زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغیز کېدای سي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابل لوريو په منځګړی توپ د ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله ترمنز جوړ جړای وسی. خغلی ترشتوال وایي په نګدی راتلونکو کې به د خغلی عبد الله لوري طرحه ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیج به پاتې ورسیږي.
خوشبختانه کې نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده
له نیک مرغه چې د تیر په پرتله اوس هله مندي زیاتې سوي په کړکېچ کې دواړو خېلو لورو انعطاف ښودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندي په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشري ماڼۍ ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله کې ارائه خواهد.
له خغلی عبد الله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي ک په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا لګواخ سره مخ کړي. اروپای ټولنې د اعلامیه له خغلی عبد الله سره د دغه ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خبره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې لنګ دې دوه میاشتو راهیسې د دغه ټولنې او نور نړیوال استازي د عبد الله عبد الله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکېج د هواري لپاره پر خبرو اترو بوختي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو خاغلی عبد الله بیا د اروپای ټولنې د دغه څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا وایروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اوري تلیوال دی. هغه همدارز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبل خو د عبد الله عبد الله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په ویلامیا کې د اروپای ټولنې څرګندونې یو ورخیزي بللی او تورې پورې کړای چې د دې ټولنې د خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزي کودتا په تړاو د اروپای ټولنې د چوپتیا دوام خي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړی توپ له موضوع آگا شاهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د عبد الله عبد الله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرح نه ده برابر شوی.
تیر هفته یې وویل چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومیږي چې څه اختلافات به یې دي په منځ کې، اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکېج د واري لپاره خبرو ته چمتو دي او داس یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستان و امریدل چې اروپای ټولنې تازه له عبد الله عبد الله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ ختم کړي، سیاسي کړکېچ ختم کړي. په همدیال کې شاهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی، ازادي رادیو ته په امریکا کې وویل چې که عبد الله عبد الله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له شغلی مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې په کډه به سره وو.
تیر هفته یې وویل چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومیږي چې څه اختلافات به یې دي په منځ کې، اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه د اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړی توپ اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ثبات باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي. هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لار وره کی او په عین زمان کې اولویت په دغه طرح کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه دي.
محسوس څه فکر کوي که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. د کانګرس د غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبع برمتا کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوریت پال غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژان سره په مرکه کې وویل:
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
موش ولې لداسي وتنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځنګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: همدا اوس چې خبرې کوي، طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو دیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي، نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخ په وړاندې ګام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 19مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لومړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوی نیټې یعنی د مارچ له 10مه څلويش خوځي اوختي، خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو له خوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شو دل سوي دي چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوي خو بیرته په شاتم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لسیم څخه راکوي. الیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمه پورز په خبري نسته کول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلې زبریدو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي، خو افغان ځواکونو د خبرېدو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په خبري نسته کې معلومات ورکول زیاته کړه، په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلې زبریدو پر مهال 19 وسلوال وجلي او 10 نور ټپل کړي دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 19 کسه مړه دل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وست په شورای ششد یاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وست دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینې سلا وسایل د دوی هم پاتې دي.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعات کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال، په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناشته ورسته پولیسو د 15 طالبانو جسدونه هم رسنې ته وښودل چې تیر شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر شپږ سو یو سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سیول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاو افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي، چې په دې کې موږ تلپاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهولو شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه را لېږل سوې خبر پاڼه کې د نوي ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تر ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رامنځته شوې ده. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلاص د راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلوېشت خبري اعلان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت شوی دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي د دوی 15 کارکونکو په کووېټ 19 اخته شوی دي. د په داسال کې د چي یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته شوی دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوی چې لدې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا سلويخت خبري اعلان او درسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر وای اخته شوی خبري اعلان او درسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمیر روغتیایي حالات ښه دی، خو د یو شمیر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمیر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوی دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړیو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي، د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځمې پورز د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډېرې دوه دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هغه د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څیر باندې زرو تنو تجربه کړې او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغي مدره لنډوي. پر ریمیدی سیور درملو د پراخی چیرنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه و ویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایش شوی و، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 218 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت شي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینه ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خوښیني څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر دو لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د دې ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل می، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینو کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دل مینوالو وغښتل چې د کورونا وایروس لکبل دي د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د په خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې د روغتیایي کارکونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 4:30 ته. یو ځل بیا له سفیر استانکسی څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
نن د اپریل 3 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 3 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازیو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوي خوشې شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه ده. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم دوونیس پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو تر هغه د مخه په سویډن کې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپل طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپאי هیوادونو او نور نړۍ پرتله ډیره نرم ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې وایرس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو لالارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. لشپارسو کلونو کم عمر زده کوونکې درس وای او کوچنی ماشومان خوندځي او تځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخه لپاره ورزي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او غني غني ته اجازه نه ورکوي. همدارس سلمانیګانی سپورتي کلبونه او حتی سینماګانی پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروری حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوی. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یو مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه و سره لید کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند دي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یې د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر یې 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو ده ماشومانو غاخونه خوگیدلی؟
غاخو درد من دیر زیاد و کلا به چینجی پیدا که در تور تور بشو دیر درد بکنو درد بمم نشو یلی چه غاخونه می درد که بس من درد بمز غامل.
ولی دیوش میر ماشومانو غاخونه ار وقت درد کوی؟
ما تخپل شیرنی نه دیر شیرنی خوالل داغ خواگه شای دیر پا غاخو بانی زویدل نو داغ شای سری غاخ دیر رو پدرده او ما تا همچنان دیر.
د هلارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه، کلک شیان د پغاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې د اورقه شوق دی. غاښونه توري چینجه وایي،
تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر تی پیدا کیږي. ما ته خپله شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته همچنان ډیر د غاښ درد داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم می عمران دی د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسې خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسې مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشمانو ته د غاخونو ارزښت روښانه کړي او د غاخونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حد باندې یغوی د ماشمانو غاخونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشمانو پلار دی وای دا چې خپل د غاخونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپل کوچنیانو د غاخونو پاکوالی ته ډیر پام کوي. هغه تشویقوي چې خپل خوله او غاخونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې به پچوګه دکې دو ټایم باید چې برسه کې وا خپل غاخ درد ودلته ابل ورځ مالو باسه مدال رقم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر چې غاخ د روغ د غاخ مو باسه دا به تر ډکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ماخله. زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د مندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته دوی ته زده کړي دا سره ډیر کومک کوي. نه خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
غاخونو باندې دی او شی ماتول لکه خسته کلکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې ماشوم غاخ جوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاخو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینات ورکول کیږي، یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاخ ته هغه دقیقه یا هغه لحظه ایجادی کنه نو پسته د اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بل یادواری وکړم چې دا دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دننی مالوچ نه ورته وایي، یعنی دننی شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي دا شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي شیان په ماتولي او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډیر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراعات کړی.
کورنۍ او ته څه کول کار دی؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په آخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراعات شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلید خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیز پریباسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې رابولم. قدرمنو دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډیر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، همکار کوو، ماشومان ته رسیږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلق تنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلق تنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي یا بدخلقي کوي، او یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بدخلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د دغه روژې مبارک په میاشت برکت د پوره حوصلې نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عاداتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې هکله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجه وایي چې د دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژه مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د صمیمیت فضا حاکمه وي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه کسان چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو، بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات، او ډیر په خوشحالۍ پورین تندی یو له بل سره په خر او یا د روژې مبارکه میاشت تیروي. البته کورونای کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخت شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب دا خو پکې راځي. خو هیڅ وخت هم مشرانو له طرفه داسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي، هغه روژه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله، ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا کو وایي چې دغه شی داسې و، آینده لپاره تکرار نه شي، یا داسې شی و. خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنې سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روزه ورته ډیره سخت تمامېږي بیا د خپل قار او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده او دا روزه تنه نارینه نه نسی بلکې ټول خويندې مېندې په ډیر مشکلاتو سره هم د کور کار کوي هم د ماشومان روزنه په غاړه وي او هم روزه وي هم خواړه تیاروي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظر څنګه عمل دی او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چورې دوته ساسي پام را اړوم مولوی صاحب اول خو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه لمړی پوښتنه به داسې ماتره کو چې بدخلقی د اسلام د نظر څنګه عمل دی یعنی دغه بدخلقی قهر او غصه
بسم الله الرحمن الرحیم ما بدخلقی غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده صلی الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفات بیان لومړی صفات د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانې اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري کله چې له ژوند د اخلاق منتفسي د ټول اسلام او ایمان ارزښت لمنځ ځي یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري د دې عبادت منفی دي
ډیر مننه کوم مولوی صاحب ځینی خلک په روژې مبارک میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي غوسه کوي او وای چې روژه ما دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده
اسلام روژه او عبادت ګرځولې او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي دا د عبادت فلسفه ده کله چې دا فلسفه لمنځه ولاړه سي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي دا انسان خه مسلمان نه دی د عبادت به مفهومه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چا چې روژه ونیول او د بد کارونو نه او بد خبر نه او بد غنا بد وینانه او بد خلینه او بد اخلاقونه ځان ونشغره نو ته فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي
مولوی صاحب اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روزه ایم
اصل مسأله دا د روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده کله چې انسانان د روزي هغه اهداف په جینه کې او د روزي ټول ارکان او د روزي هغه ټول مراسم ترقم الله ویلی هغه څه ځای نه کی نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی ونشتی او بد هغه پیدا کیږي شیطان له دین استفاده کوي غواړي چې دای دروزه ور برباد کړي دروزه ور باطل کړي نو دای په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی وکړي چې وی خانه د روزي نوم بد کړي او د روزي عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي او له بل خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه د نن په زړه کې یو تغییر عبادت راولي دا به تاثیر کوي به ارزښت کوي او حال دا چې روزه روشی نوم صبر نوم ده دته شهر صبر هم وای لکه شهر صيام چې ورته وای ده شهر رمضان شهر صيام شهر صبر نو خلق دلته دغه روشی فلسفه لا صبر فقط یو ځان وګی ساتلې نو د روزي آداب او احکام نه رعایت کړي روزه نیسی نو ټول روزه بنیسی چشم بند او گوش بند او لب بند ګرنه دي د سر حق بر ما بخند سړی غواړي صحیح روزه ونیسی نو ټول حواس باید سړی روزه ونیسی تلغه جمله نه اخلاق اخلاق دې سره خپل سره او خپل رفتار سره تمثيلي
مولوی صاحب پروژه کې باید خلک د کوم کړونه نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزه پېښ نه شي
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده او یوازې عبادت باید د نور ته دی عزیت سبب نو ګرځي په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي دغه اخلاق او پرست او دغه نیکو کړنو په ترس کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړي چې د روژه نیولې خو د کډم روژه نیولې د خزم روژه نیولې د لورم روژه نیولې د ګورم روژه نیولې د خورم روژه نیولې نو دا کورنۍ کې نور غړي دي دوی هم روژه نیولې ده. دوی کوم تکلیف په تای خو په دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم دي. کته وګي کېږي هغه وګي کېږي کته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد د نسوارو سګرټو د چارسو د الکولو یا د نور سیزونو معتاد وي حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دي معتاد وي کله چې دا ورن رسیږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کړي د عبادت کړي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړي زړه نرموي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان یې ته خدمت کول مثلا کناری نه چکسي پروژه کوي چې دا نن ته تغذیه کوم نن ته گئی زکوم اته به د روژې دوه ثواب وو یو به ورته خدای او سلمندی او تحمل پیدا کی بل به دې د خزو د کورنۍ د غړو له حالت هر ورځ دغه چې کوي سختي دي دا باغ چې دې کې یو خانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خانه د ته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژې فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډیره زیاته مننه کوم ولې سب کور ودان
مننه.
ګرانو دوستانو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مړاندې کړل تربیا خو وخت ولرئ.